قبل کده ماشام شپاش بجه سوی السلام علیکم ده ازادی را دوب ده پشتو ماشامانی خبری مجله تموز فریبا زایر هر کلیکم چی پتخنیکی چارکه امان امیر زایر سره ده پا دیخ پروانه که بریچی ده افغان حکومت جرای رئیس عبدالله عبدالله وی ده سوریه پا جنگ که لدخیل افغانان و مننه کول ده افغان حکومت رسمی دریز نشی ده منزنی سیاهی و دونو مشان ده افغانستان ده امنیتی وضعیت پر اندیش مندی نور مطلب هم اوروز در تمرفی کم لمبری لنوری از نوریت خدا افغانستان سیمی و نری مهم خبر نورو
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګل استایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه، د پاکستان اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه. د قرغزستان نوی ولسمشر سورونبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګل استایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم مرستیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول د ستایلو وړ دي. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هېواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیڅ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریا او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقې شارای فرنګ دلارام صورت ګرفته کې متاسفانه 8 نفر شهید شوه او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمن تلفات وارد شده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شده.
در نیمروز دی ولید ویان په وینا د وسلوالو مخالفینو دغه حمله سیمه ته د مرستندوی ځواکونو پر رسیدو په شاتم بول شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مالی وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د لمریز برېښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگا واټ په ظرفیت د لمریز برېښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیايي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره افغانستان د مالیې له وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالیې وزارت وایي دغه سیستم له فعالېدو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې چې له دندې د هغه د لرې کېدو لپاره راوستي و استعفا وکړه، د پاکستان هغو اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه چې له درې اونیو رئیس اعتراضونو دوام وکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وویل غړي نن له حکومت سره د شوې معاملې له مخې په سوله ییز ډول د اعتراض له کمپونو ووتل. د دغه ګوند ویان اعجاز اشتفي نن رویترز ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. د حکومت او د معترضینو ترمنځ خبرو اترو د کمیټې مشر شفیق امیری ازادي راډیو ته وویل
صرف دا خبره چې حکومت سره شوې ده زمونږ چې 12 غنټو کې بدن نه تاسو زمونږ د نږدې د مضافاتو چې څومره زمونږ گرفتار کارکنان دي نه به تاسو ټول رها کې دا بدل ته راولې.
دغه مذهبي تحریک پلازمېنې اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویلې. امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د قانون وزیر په هغه څه تورن کړی و چې دوی یې مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کېږي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مینګ اونګ هیلینګ او د دې هېواد له ملکي مشرې د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. د برما له راخین ایالت څخه د تېرو دریو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللي له 640 زرو زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. د قرغزستان نوی ولسمشر سورونبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د قرغزستان ولسمشری نن وویل چې د قرغزستان د ملي اتل لقب او د سپین باز مډال پخواني ولسمشر ته د هغو کارونو په خاطر ورکړل شوي دي چې د قرغزستان د دولت د پیاوړي کېدو لپاره یې کړی دي. د اساسي قانون له مخې الماس بیګ بیا نه شو کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. ژینبیکوف چې د نومبر په 14 د ولسمشر په توګه لوړه کړې د 2016 کال اپریل نه تر د 2000 لسم کال تر اگست میاشتې پورې د اتم بایف تر مشرۍ لاندې حکومت صدر اعظم وو. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېره ورځ ویلي وو چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو څلوېښت کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر یې ورته سپاري. او د اندونیزیا چارواکو په بالي ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو د له سیمې د وتلو امر کړی دی. بالي ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی هر کال له 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. له سیمو خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیریا او دوړې فضا ته خورې شوې. دغه ټاپو نړیوال ډګر تلل شوی چې له امله په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په ګډون د لوړ پوړي افغان پلاوی د سفر حال به هم درکړي چې کندز ولایت ته تللی دی او د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د ډېرېدو خبره کړې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. دغه راز باوري چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه اندېښنو په اړه افغان سیاسي کارپوهان داسې نظر لري.
نړۍ د مختلفو هیوادو او خصوصا د منځنۍ اسیا د هیوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي.
نو راپورونه هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. مشغله ازادي رادیو او ریورزو د خبرونی لمړنی مطلب ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم عبدالله په دې اړه ښکاره د چانو مننه خوست، خو ویل افغان حکومت دې پلوي نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو ځل بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د له هر هغه کس څخه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کوي.
د افغانستان د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ څرګندونه د اجرایی رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر ناستې مخکې رسنیو ته وویل د سوریې په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریز نه دی. که څه هم د ښاغلي عبدالله اشاره په دې اړه د محمد محقق وروستۍ څرګندونو ته خو د چا نوم یې وانخیست.
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته ما میخوایم در باره
دی وای روسیه و سرګندونو پاړه زغواړم چې د ملي والي د حکومت د پالیسي پاړه خبرې وکړم. هغه دا چې موږ د دنیا په یو ځای کې هم په جنگ کې د افغانانو د خپلتیا طرفدار نه یو. هماغه چې غواړو زموږ پر ځمکه افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي. خو نن پر جنگ تحمیل شوه او له هغه نه دفاع خپل پاک دند غنو په دې برخه کې د نړیوالو لمرستي مننه کوم.
جامع بین المللي تشکر میکنیم.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبه په ورځ چې د قوس سلورمه کې د ایران په مرکز تهران کې له لشکری فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نو موړي ویلي د عراق، سوری، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار د سیسی بللې دي. خو ښاغلي محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف لاغه خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنګیږي. تر دغو څرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوریې جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو خبرو کې وویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنګیږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسې د سوریې جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه وویل دی وایي ستاسې دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بیلابیلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا شان څرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعه ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د محقق څرګندونې په ده او د ده په ګوند پورې اړه لري، خو ځینې هڅې کېږي چې دا څرګندونې په شریفو هزارګانو پورې وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکړل شوی د افغانستان د خلکو حکومت په استازیتوب دی، خو دا دریځ په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو څرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه مو د حکومت غبرګون واورید. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي، بلکې د موضوع باید ښه وپلټل سي. حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریز خپل نظر داسې بیان کړ.
یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنی چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنی چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي هلته ځي، د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسې په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کېدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو خپلې باندې پوهېږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو. یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهېږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک حمله کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بېګناه خلک پکې ځي.
ډېر زیات مننه جی صاحب. یو شمېر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا څرګندونې رد کړې دي. تیره ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق څرګندونې رد کړې او دای د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپله تاسو پوهېږئ چې دلته موږ سانوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو. اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی نه د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنی کتل ته باد دی نه هره پېښه کېږي مسئولې استاد محقق دی.
د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داوود.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان نن کندز ولایت تللی او هلته د طالبانو په وړاندې د ژمنیو عملیاتو د ډیریدو خبره کړې ده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه پلاوی د سفر نور جزئیات راکوي.
نن له غرمې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس ورما کمبرنه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی او د افغانستان کې د ناتو د حکومت ملاتړ د ماموریت ځواکونو عمومي قومندان وایس برمک جنرال نیکولسن کندوز ته راغلی و. دوی ویلي چې هدف یې دغه سفر نه دا ده چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري. همدارنګه دوی ویلي چې د کندوز چینو چارواکو ته ژمنې ورکړي چې دوی په ژمنو موسم کې د خپلو تصفیه عملیاتو ته نور هم دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې د کندوز له خلکو سره یې ژمنې وکړلې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړلې چې دوی به د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه تصمیم چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې نه چې دوی به کلک ملاتړ کوي څو دغه وسلوال په دې ولایت کې خبیثه کړي او خلک د دوی له ګواښونو څخه وژغوري.
اجمل آریانو چې له کندوز ولایت د دغه لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې، هغو کسانو ته پراخه حوصله وغوښته چې د ده په وینا له غیر قانوني لارو قدرت ته د رسېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د کابینې ډېرو غړو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې غوښتنه کړې وه. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت ډېر چارواکي د ملي وحدت حکومت پر کړنو او څرنګوالي بېلابېل انتقادونه کوي، د حکومت اجرایي رئیس هغو کسانو ته د پراخې حوصلې هیله لري کوم چې له قدرته بهر پاتې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل، د برخلیک ټاکلو لپاره د لویې جرګې او موقت حکومت په څېر وړاندیزونه ستونزې نه شي هوارولی. ښاغلي عبدالله وویل تمه یې دا ده چې سیاسون سالم سیاست غوره او له هرې لارې د ځان مطرح کولو هڅه ونه کړي.
رای حل های جانبی که گاهی مطرح میشه مثل حکومت موقت
د برخلیک ټاکلو لپاره لار انتخاباتي نورې بدیل لارې چوراندې کیږي، لکه دودی زلوی جرګه او یا موقتی حکومت ستونزه نشي هوارولای. او له سیاستمدارانو هم زموږ ته مداد چې سالم سیاست غوره او له حکومت څو ورځې د لری کې دو صبر ولري.
حکومت بودنه باید داشته باشه.
عبدالله عبدالله ویل د فساد سره مبارزه د خلکو او حکومت جدي غوښتنه ده. خود حکومت لکړونو او اقداماتو باید سیاسي استفاده ونه شي. نو مولي ټینګار وکړ چې خلک او سیاسي څېرې د مبارزه حق لري، خو باید د دولت ملي ګټې په پام کې ونیول شي او له داسې غوښتنو ډډه وکړي چې د پوره کولو وړ نه دي. که څه هم ښاغلي عبدالله په ځانګړي ډول د چا نوم وانخیست، خو له دې مخکې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ستونزو د هواري په هدف د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. د دې تر څنګ د پخواني حکومت یو شمېر نورو چارواکو بیا اوسنی حکومت غیر مشروع او قانون ماتونکی بللی، ویلي دي چې باید د ستونزو د هواري په هدف موقت حکومت رامنځته شي. د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد پرسپنتا د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل، اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي پر حکومت انتقاد کوونکو ته ښایي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل، پخواني نظام هم ورته ستونزې لرلې خو چا یې د بدیل ګواښ ونه کړ.
دغه یو نیم دوستان چې ګیلې لري د دې په ځای چې نظام حمایت کړي، دوی تقریبا دا کسان دوستان چې اعتراضونه لري راځي چې په ګډه سره دغه نظام حمایت کو. مګر په دغه اساس وختو کې په دغه اساس شبو کې چې په ټول افغانستان کې جنگ روان ده، زه فکر کوم چې دا به د وطن په خیر نه وي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر کومه په دې اړه د اختلاف او ګټو ګډ ټکي تعریف او رامنځته نه شي، دا ستونزه نه حلېږي. له ډلې یې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل، انتقاد کوونکي باید د غیر قانوني غوښتنو پر ځای د ستونزو د هواري لپاره مناسب وړاندیزونه مطرح کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو د سهار لوبو د ماښام تر و بجو پرې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دغو هیوادونو مشران هر څو موده وروسته له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خطر پر غځېدو اندېښنه ښیي. دا چې د دغو هیوادونو اندېښنه تر څه حده جدي ده له عصمت سروانه به واورو.
د قرغیزستان نوی ولسمشر سومبی جینبیکوف وایي د افغانستان روان حالات د منځنۍ اسیا لپاره ګواښونکي دي. جینبیکوف چې د جمعې په ورځ واک ترلاسه کړ په یوه مرکه کې وویل په افغانستان کې له امنیتي تدابیرو او هلو ځلو سره سره له دغه هیواده د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د تروریستي ګواښونو اندازه په زیاتېدو ده او ځانګړې اندېښنه د افغانستان په شمال کې. په تېره بیا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په ګاونډیو ولایتونو کې د سخت دریځو مذهبي ډلو له فعالیت څخه ده. تر دې وړاندې هم په ځلونو د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په افغانستان کې د سختدریځو ډلو پر فعالیت او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سختدریځو د فعالیت د خپرېدو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړې دي. د منځنۍ آسیا او روسیې ډېر اندېښنه د افغانستان په شمال کې د داعش له فعالیته ده. روسی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر 10,000 ته رسېدلی دی. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد شاه سپر وایي روسیا عموما د دې لپاره چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې لا زیات لمنې ته ولویږي په افغانستان کې د داعش خطر غټوي. د سپر په باور د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشان د روسیې تر اغیز لاندې دا ډول څرګندونې کوي.
په دا وروستیو کې د داعش ظهور او د هغه تر یو حده انکشاف د ځینو ته خاصې مغرضه نه پلمې په لاس ورکړې چې ګویا په افغانستان کې بیا داعش دی، داعش بیا منځنۍ آسیا ته ځي او دا د چا د خوا حمایه کېږي. غرض په دې کې دی زما په فکر چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه تبلیغاتو اثر لاندې راولي ویروي چې د روسیې د امپراتورۍ په لمن کې ځان واچي.
سپر په عین حال کې د منځنۍ آسیا د حکومتونو د ولسي ملاتړ کموالی د دې دلیل بولي چې دا هیوادونه زیات اندېښمن وبوسي.
دا هیوادونه د رښتیا هم کمزوري دي، د رښتیا هم دیکتاتور دي، پر ولسونو ډېر باور نه لري او ولسي پایې کمزوري ضعیفه دي. نو هغه هیوادونه چې ولسي پایې ونه لري هغه زیاتره داران دي.
د افغانستان حکومت په ځلونو له روسیا او د منځنۍ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. ځینې افغان چارواکي وایي روسیا د داعش پر ضد د طالبانو ملاتړ کوي. افغان چارواکي هم دراز وایي چې د یوې سختدریځې ډلې د له منځه وړلو لپاره د بلې ملاتړ ستونزه نه حل کوي. شاغلی سپر وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا د سختدریځو له درکه د خپلو اندېښنو د کمولو لپاره باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
د نړۍ د مختلفو هیوادو او خصوصا د منځنۍ آسیا د هیوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي، هم د جنګ په صحنه کې، هم د سولې د راوستو د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره.
د سپر په باور اندېښنې ستونزې نه حل کوي، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ په سیمه کې د تلپاتې سولې امکان برابرولی شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 1,200 قضیې څېړلې دي. د افغانستان د ښځو شبکه بیا وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لکه څنګه چې باید وایي نه دي څېړلې. وصل وسال نور راپور کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د روان کال په 13 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1,226 قضیې څېړلې چې 255 یوازې په کابل ولایت پورې اړوند دي. د لوی سرنوالی د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د برخې مرستیالې سینا شینا منصور د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل کومې قضیې چې سرنوالی ته سپارل شوي د څېړلو په برخه کې لازم اجراءات شوي او د قضیو په څېړلو کې د عدالت ټینګښت هم پوره پام شوی دی.
از ابتدای سال 13
دا وای دا دیر لسو شپک نویم کال لپیل نا دا تمی میاشتی تر پایا پوری پا طول حیوات که دا لوی سرنوالی لخوا دا خزو پورانی دا توتریخوالی یو زرو و سو شپک ویش قضیه سلل شوی خو سرل دی چه پا دی برخی که اولار گتوار گامون اخستل شوی لهم ستون زیر دل کیگی چه باید دورتا جدی پاملر نوشی اغلی منصور وای دا تیر کال پا پرتلا پا روان کال که دا خزو پورانی دا توتریخوالی دیر قضیه سب شوی چه لامل پا دی برخی که دا اما پوهاوی دیر واله ده دا دوی پا خبره پا روان کال که لاسرل شو و قضیونا 915 دا وحلو تکولو 120 دا جنسی تیری 120 رشتی دا خکنزلو 115 دا زورونه شپک شپیته زن وجنه تا دا خزو عریستل 2 دا اجباری کار 13 دا خزو فاشات عریستل 21 اجباری نکاگانه او 9 دا خزو دا پیرو پلور قضیه دی د لوی سرنوالی د معلوماتو له مخې په 1415 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سباندې 2000 بیلابیلې قضیې سیلل شوې وې. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري ویلي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي، خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرونو له مخې تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2615 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1513 ته راښکته شوې ده. بلخوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا ویلي چې په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3518 پیښې ثبت کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یماموتو هم ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فورا ودرول شي. دغه شان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او سفیر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمېرې ډېرې ناهیلي کوونکې دي، او په وینا یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل د نړیوالې ټولنې لومړیتوب جوړوي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري دوستانو، زموږ د افغانستان شمال ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری وایي چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د تیر کال پرتله 4 برابره کموالی راغلی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا UNHCR وایي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو شمېر نسبت تیر کال ته 2 برابر کم شوی دی. په شمازون کې د یاد کمشنری مشر سریچ کو نیومان ازی راډیو ته وویل چې د روان کال په ترڅ کې 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته راستانه شوي دي. د یاد کمشنری مشر وایي چې تیر کال 9 شمالي ولایتونو ته څبان د 8,000 افغان کډوال له دې تو ګاونډیو هیوادونو څخه خپل ټاټوبي ته راستانه شوي ول، چې د هغه کال په پرتله اوس مهال په کې 4 برابر کموالی راغلی دی. سریچ کو نیومان یې پاړه وویل
د روان کال په ترڅ کې کوم امار چې موږ سره ثبت رسیدلی دي ښایي چې 15,000 افغان کډوال د هیواد 9 شمالي ولایتونو ته راستانه شوي دي، چې تیر کال دغه شمېر 8,000 څخه ډیر وو، او اوس په کې 4 برابر کموالی رامنځته شوی، او یادې مسلې موږ اندېښمن کړي یو. ښاغلی نیومان وایي چې 15,000 نورو کسانو خپلې اصلي سیمې د نامنۍ له وجې پرېښودلې دي او نورو شمالي ولایتونو ته بېځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری دا چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 کورنیو ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ژمنۍ مرستې مهیا کړې دي.
او اوس مرزو د ساینس نړۍ ته. ساینس پوهان وایي دوی اوس کولی سي د جعلي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه له اسمت سروانه به واورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو، او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان.